اومه خبری پښتو خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکوته.
د هرات پخوانی والی اسماعیل خان ویلې دی چې د عطا محمد نور برطرفي به د هیواد د تجزیه سبب شي. د افغانستان د تابعیت نوی برېښنالیکونه نوې تذکرې بل هفته توضیح کیږي او د پاکستان د سنا د مجلس رئیس د متحده ایالاتو د پالیسۍ غندنه کړې ده.
دومې پښتو خبری خپرونه اوریدو ته هر کله ویم زه نو شبه شنایم. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. ننګرهار کې د قولي اردو قومندانې د پوهنې ریاست ته اویا کمپیوټرې ورکړي.
د امریکا غږ
رادیو آشنا
افتخار دارد که بر ریاست معارف ولایت ننګرهار تسلیم داده می شود.
په کندوز کې د بګیو ځای ریکشاګانو نیولې دی.
نو هغه کار لږ زره مشکل و. اس ساته و بیا اوربشه ورکو بیا اوبه ورکو.
او د اروپا ته د مهاجرینو د تګ د ستونزو په اړه هم رپورټ لرو. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د جمعیت اسلامي د اجرایه کمیټې غړي او د هرات پخوانی والی اسماعیل خان نن د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتل چې د بلخ د والی عطا محمد نور د برطرفۍ د پریکړې په اړه له سره غور وکړي. اسماعیل خان چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په کابینه کې د اوبو لګولو او برېښنا وزیر وویل:
ما به جناب رئیس جمهور پیشنهاد میکنم که حذف جناب استاد عطا محمد نور غیر از این که بتانه که زمینی تقلب و گستردی در سرزمین ما در انتخابات وجود در منطقه وجود بیاره، غیر از این که ناامنی و زمینی بیشتر توسیع طالبا و داعش در منطقه.
اسماعیل خان زیاته کړه چې د عطا محمد نور برطرفي په شمالي ولایتونو کې د بنظمۍ در منطقه دو او د داعش په شمول وسلوالو ډلو ته د موقع ورکولو سبب شي چې خپل فعالیتونه لته پراخه کړي. اسماعیل خان لو قدرت نه د عطا محمد نور ګوښه کول په هیواد کې د نیابتي جنگونو د پیل او د شمالي ولایتونو د تجزیه او د نامنۍ او پیل وبالو. تاسې د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن ناوري. په هلمند کې د سړک په غاړه د ماین په وچاودنه کې وو ملکی کسان وژل شوي دي او درې کسان ټپیان شوي. دغه پیښه نن د لشکرګاه او مارجي ولسوالۍ په لویه لاره هغه وخت رامنځته شوه دی چې سپرلیونه ډک یو موټر چې له کیم بازار نه د مارجي د ولسوالۍ په لورې روانو په ماین ور برابر شو. د پاکستان د سنا مجلس رئیس په اسلام آباد کې د یو سیمه ایز کانفرنس نه په استفاده دا حیوانات په خلاف د ټریزم سره د مرستې په ارتباط د امریکایي مشرانو تورونه رد کړي دي او د متحده ایالاتو پالیسي غندلې ده. دا کانفرنس چې نن د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سختو امنیتي شرایطو لاندې پیل شو د پاکستان د سنا د مجلس رئیس رضا ربانی په ابتکار رابلل شوی او د چین، روسیې، ترکیې، ایران او افغانستان پارلماني استازي پکې ګډون کوي. رضا ربانی په خپل وینا کې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس نوې پالیسي وغندله او ویل:
وی سو 2 ډیز اګو that the vice president of the United States has the gall, has the audacity.
من دور از مخ کی ولیدل چې د امریکا د جمهور رئیس امرستیال دور از مخ کی د دې جرأت په ځان کې پیدا کړ چې پاکستان ته ګواښ وکړي. هغه ویل چې د متحده ایالاتو مشران په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پړه د پاکستان په غاړه اچوي. د پاکستان د پوځ ویان د جمعې په ورځ ویلو چې متحده ایالات او پاکستان زړه انډیوالان دي او انډیوالان هیڅکله هم یو بل ته ګواښونه نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سه شنبې په ورځ په بیجنګ کې وګوري. پام وکړئ رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په پام کې دا د دسمبر په 26مه په دې ناسته کې چې د چین د خلکو د جمهوریت په کوربتوب او نوښت جوړیږي، د چین، پاکستان او افغانستان د سیاسي باور په پیاوړتیا، په سیمه ایزې همکارۍ او همپالنې، د سیمې په نښلولو، په امنیتي برخو کې په همکارۍ، له ترهګرۍ سره په مبارزې او د افغانستان د دولت د سولې په هڅو خبرې اترې وشي. دغه په وینا د دې ناستې بله یوه به د 2013 کال په لومړنیو دریو میاشتو کې دایره شي. بل لور ته نن د افغانستان د سولې جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په مشرۍ یوه نه کسیزه ډله د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته تللې او دغه هیواد د پارلمان د غړو او مشر د کتو تر څنګ به له ګڼو نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري.
دا واشنگتن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ. د شمالي کوریا د خارجه وزارت یوان د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا پر هغه هیواد باندې د نوو سختو اقتصادي بندیزونو لګول د جنگ اعلان بللی او وایي چې مقصد یې په بشپړ ډول د ویان په قول د شمالي کوریا اقتصادي محاصره ده. هغه وویل
موږ د بندیزونو دغه پریکړه لیک چې د امریکا او پلویانو لخوا نه یې پکې لاسوهنه شوې ده د خپل هیواد پر حاکمیت ستر تیری بولو او د جګړې داسې عمل یې بولو چې د کوریا په ټاپو وزمه او سیمه کې پر سولې او ثبات تیری دی. موږ په قاطعیت سره دغه پریکړه لیک ردوو.
ویان ګواښ وکړ کومو هیوادونو چې د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی باید د عواقبو ذمهواري قبوله کړي او شمالي کوریا به کوشش وکړي چې دغه پریکړه هغوی ته په ډېر درانه قیمت تمامه شي. په تیرو دوه ورځو کې دوه داسې پیښې وشوې چې په نتیجه کې متحده ایالاتو ته د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سخت دریځ د توجیه وړ بلل شوی. پام وکړئ یو رپورټ ته.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی دی چې په دې پیښو کې د خپل مهاجرین د کورنۍ او اړیکو په اساس امریکا ته راغلی دی. لومړۍ پیښه د جمعې په ورځ وشوله چې په کې یو 50 کلن مصری احمد آل مفتي په هاریزبرګ کې څو ځایه پر پولیسو ډزې وکړې او بالاخره دی هم ووژل شولو. په یوه بله قضیه کې یوه پاکستانی میرمن چې امریکا ته د کورنۍ او اړیکو په اساس راغلې وه د اسلامي دولت ډلې ته د پیسو د انتقال په تور نیول شوې ده.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د پیرو پخوانی جمهور رئیس فوجیمورو چې د لیما په عمومي محبس کې د خپل حبس دوره تیری د شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې روغتون ته انتقال شو چې د وینې فشار یو ناڅاپه راښکته شو او د زړه ټکانونه کمزوري شو. 93 کلن فوجیمورو چې په 2015 میلادي کال کې د لیما یوې جنایي محکمې د مالی غبن او اختلاس په جرم قید کړ، د پیرو موجوده جمهور رئیس پیډرو پابلو کوزینسکي ته درې واري د معافي خواست کړی. ډاکټران حکومت ته مشوره ورکړی چې نوموړی دونه سخت ناروغ نه دی چې ژوند یې په حبس کې د مرګ خطر سره مخامخ وي. د پیرو دغه بدنام پخوانی جمهور رئیس د اقتدار او قدرت په دوران کې د سیاسي مخالفانو په تختولو، وژلو او یا په زندانونو کې په غورځولو تورن شوی دی. جمهور رئیس کوزینسکي چې پخپله هم د $800,000 بډو خوړلو په تور د تحقیقاتو لاندې او په دې هفته کې د پیرو ملي پارلمان د مؤاخذه کولو ناکام کوشش وکړ، وایي چې د روان کال د پای ته رسیدو نه مخکې به د فوجیمورو د سرنوشت په باب پریکړه وکړي. د وینزویلا سوشیالیست حکومت له دولتي محبسونو نه د قیدیانو په خوشي کولو پیل کړی دی. د بشري حقوقو ډلې وایي چې د وینزویلا په محبسونو کې دا وخت 268 سیاسي قیدیان پراته دي. او دا هم یو وروستی خبر. د لندن باغیواش یا زو چې د شنبې په ورځ د اور د لګیدو له امله بند شو، نن د شنبې په ورځ وروسته له هغې چې د اور وژنې عملې د 3 ساعتو مبارزې نه وروسته اور مړ کړ، د سیلانیانو په مخ خلاص شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورټ. د سیشن بی پورز د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوي. له بلې خوا د ولسي جرګې د رئیس په مشرۍ د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو یو 9 کسیزه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی افغانستان، پاکستان او چین د بهرنی چارو وزیران به د سه شنبه په ورځ د چین په پایتخت د سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور د فضا د پیوړی کېدو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا غونډه چې د چین په قربتوب ترسره کیږي، د افغانستان لاړه خبره د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی پکې ګډون وکړي.
سازمان یا ډایالوګ.
خاګلی بستګنی ویل ټاکل شوی د درې هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په دې خبرو یا ډایالوګ کې د سیاسي باور د پیاوړي کېدو، سیمې ییز همکاري، نږدېوالي او د سیمې د نخلېدو او همدارنګه د امنیت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په مسلو خبرې وشي. د چین د بهرنی چارو وزارت لوړاندی په بیجینګ کې د دغې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. د چین د بهرنی چارو وزارت وایندې میرمن هوا چونینګ د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د روان عیسوي کال د جون د میاشت راهیسې چې د درې هیوادونو درې اړخیزو خبرو په یو میکانیزم باندې موافقه کړې، دا لومړی ځل دی چې دغو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران سره په بیجینګ کې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د دغو درې اړخیزو غونډو بله غونډه به د 2013 کال په لومړیو درې میاشتو کې په کابل کې جوړه شي. په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو لړ هڅې شوي، خو دغو دواړو هیوادو ترمنځ د روان عیسوي کال د می د میاشتې په 11 په کابل کې تروریستي برید وروسته زیانمنې شوې اړیکې لا هم بېرته پخواني حالت ته نه دي ګرځېدلي. دا لومړی ځل نه دی چې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوې غونډې بندوبست کوي. تېر کال چین د امریکا په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې کوربه شوی و، خو وروسته بیا د دغو څلور اړخیزو غونډو لړۍ پرته د کومې پایلې پرې شوه. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د چین او پاکستان ترمنځ ښو اړیکو ته په پاملرنې په دې باور دي چې چین پاکستان په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ ته هڅولی شي. د کاتب په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد اکرم عریفي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د یوې خوا چین پر پاکستان اغېز لرلی شي او د بلې خوا دا هېواد د افغانانو ترمنځ هم تر ډېره ښه شهرت لري.
اما چین تا حالا اثبات کرده و روشن ساخت.
ښاغلی عریفي ویل خو چین تر اوسه دا ثابته کړې چې د سیمې په سیاسي مسلو کې ګډون نه کوي او په پام کې نه لري چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه د فشار دپاره کار واخلي. د کاتب پوهنتون دا استاد په دغسې خبرو کې د امریکا ګډون هم ډېر ضروري ګڼي. که سم تر اوسه لا دا څرګنده نه ده چې دغو خبرو پیلې به سوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هڅو په لړ کې نن د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي په مشرۍ د دواړو مجلسونو یو 9 کسیز پلاوی د پاکستان د پارلمان په بلنه له کابل څخه اسلام آباد ته تللی دی. د ولسي جرګې دوهم راسیال محمد نذیر احمدزي امریکا غږ آشنا راډیو ته د دغه پلاوي سفر په اړه وویل چې په دې پلاوي کې د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې غړي شامل دي. ښاغلی احمدزی ویل د دې لپاره چې دا پلاوی د ملت پر استازیتوب تللی، د افغانستان خلک سوله غوښتونکي خلک دي، مقابل لوری هم سوله غواړي او موږ غواړو د سولې په چارو کې یو بل سره همکاري وکړو. د ولسی جرګې دغه چارواکی وایي چې د افغانستان پارلماني پلاوی به د پاکستان د پارلمان د چارواکو سره د لیدو کتنو تر څنګ د دغه هیواد د صدر اعظم سره هم لیدو کتنه وکړي. همداشان دا پلاوی به د افغانستان او پاکستان او روسیې د پارلماني پلاوو په یوه غونډه کې هم برخه واخلي. اسلام آباد ته د افغانستان پارلماني پلاوی، کابل ته د پاکستان د پارلماني پلاوی د سفر په لړ کې تللی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان پارلماني پلاوی وړاندې له اسلام آباد څخه لیدنه کړې وي، خو د روان عیسوي کال د می په 11 په کابل کې د تروریستي برید وروسته چې د دواړو هیوادو پر اړیکو یې اغیزه وکړه، پاکستان ته د افغانستان د پارلماني پلاوی سفر د ځنډېدو سبب شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نه قانونه مهاجرتونو د مخنیوي تګلاره څومره د اروپایي ټولنې لپاره بریالۍ ده؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري، خو تر دې مخکې ختیځونکي د پاوز د 201 سیلاب قولي اردو قومندانۍ د ننګرهار پوهنې ادارې سره د اویا پایو کمپیوټر مرسته وکړه. دا په ختیځونکي د ملي اردو د قومندانۍ د خپل ډول بې ساري مرسته ده چې د معارف له ادارې سره یې کوي. په همدې اکله پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د غاویا پای کمپیوټر د افغان پوز 201 سیلاب قلور د قماندانۍ د ننګرهار پوهنې ادارې ته وسپارل چې د کوونکو ته په خوندزیو کې ګټه واخلي. د کمپیوټر د سپارنې مراسم د سیلاب قلور د په قماندانۍ کې د نن جوړ شوی. د قلور د مرستيال بریج جنرال محمد علي شجاعي غونډه کې ویل د امرسته د دفاع وزارت په لار خوونه کړې او غواړي هغه خوندزیو ته وی شل شي چې لای زده کوونکو له کمپیوټر سره ډیر نه دی بلد. د 201 سیلاب قلوردو او ویاړي چې دا ویا پایو پشمیر کمپیوټر چې د دفاع وزارت له سیستم څخه استل شوی او د اداري کارونو لپاره د کارونې وړ دی. نن ورځ په دې مراسمو کې د اداري پروسې لته کېدا ورسته د ماري پریاست ته تسلیميږي. خغل شجاعي وایي تل هڅه کړې چې ان په جګړې زو سیمو کې ودانو خوندزیو او زده کوونکو ته د اړتیا وړ توکو مرستې ورورسي او دا خپل مسولیت ګڼي چې له دښمن سره له جګړې سربېره خوندزي او زده کوونکو پالي. د کمپیوټرو د سپارلو په دغه مراسمو کې د ننګرهار د پوهنې رئیس سید عیسا سادات ویل هڅه کوي د ناامنه سیمو ښوونځیو ته به دغه کمپیوټرې ور ورسوي تر څو زده کوونکي له عصري ټکنالوژۍ سره بلدتیا پیدا کړي. هغه د سیلاب قلوردو له مشرتابه وغوښتل چې په ځینو ولسوالو کې روانو جګړو د ښوونځیو له زیانمنو کړو ودانیو په سمون کې دیم له معارف ریاست سره مرسته وکړي. ختیځ کې د پوځ قومندانۍ له دې وړاندې له ښوونځیو سره یو څه مرستې کړې خو په دومره شمېر د کمپیوټرو کومکې د خپل ډول بېساره اقدام ګڼل کېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اروپایي ټولنه وایي د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي تګلارې بریالۍ ده او په تېرو څو میاشتو کې د پناه غوښتونکو شمیر هم کم شوی دی، خو د بشري حقونو د څار مؤسسه وایي چې دې تګلارې د ګڼ شمیر انسانانو ژوند په خطر کې اچولی دی. په اروپا کې د مهاجرت د قضیې په اړه رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم چې د یونان په یوه کمپ کې د یوې افغانې میندوارې میرمنې پر ژوند پیلېږي.
22 کلنه پلوشانه بیزاده د افغانستان ده او د تیرو دونیمو میاشتو راهیسې د یونان د موریا په کمپ کې اوسیږي. دا د اتو میاشتو حامله مېرمن وایي د ژوند تر ټولو سخت شپې په اروپا کې تیروي.
لومړۍ شپه ډیره را باندې سخته وه، ټوله شپه مې وژړل. ما هیڅکله دا ګمان نه کاوه چې په اروپا کې به زما دا حالت وي.
په کمپ کې امنیتي ستونزې هم پېښېږي. پلوشه چې حامله ده وایي چې د ویرې له امله د شپې له خوا تشناب ته نشي تلای.
که د شپې په 3 بجې راویښه شم، د سهار تر لمر خاته انتظار کوم چې رڼا شي، بیا تشناب ته ځم.
د دې ټاپو د روغتیا چارواکي وایي چې کمپ ته د پلوشې په څیر ډېرې حامله ښځې راځي او په نویو زیږیدلو ماشومانو کې 40% د پناه غوښتونکو بچیان دي، خو پلوشې ته اتن ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده او د ماشوم تر زیږیدو وړاندې به له دې کمپ څخه ووځي. اروپایي ټولنه وایي اروپا ته د ورتلونکو مهاجرو د مخنیوي لپاره د دوی پالیسي اغېزمنوي، خو د عفو بینالمللي سازمان وایي دا کاري د بېګناه انسانانو د ژوند په بیه تمامیږي. اروپای دی اکی ویچې په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د ورتونکو پناه غوښتونکو د مخنیوي پالیسی بریالۍ و. دوی وایي د شمالي افریقا څخه د ورتونکو پناه غوښتونکو شمیر د پخوا په پرتله درېیمې برخې ته راټیټ شوی دی.
اروپا پریکړه وکړه چې د لیبیایي چارواکو سره همکاري وکړي، له دې سره سره چې ورته پته ده چې پناه غوښتونکي په هغه هیواد کې د انساني شکنجو، ناوړه ګټې اخیستنې او توقیفونو له ناوړه حالاتو سره مخ دي.
د نوامبر په میاشت کې یو خبرې شوی ویډیو د نړیوالو کلک خبرګون راو پاراوه چې ښایي د لیبیا په یو مارکیټ کې پناه غوښتونکي د غلامانو په توګه پلورل کیږي.
زه بیا هم وایم چې د انسانانو پر قاچاق باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه ولګول شي.
اروپایي هیوادونه لیبیایي وسلوالو ډلو او سمندري ساتونکو ته په میلیونونو ډالر مرسته کوي، چې اروپا ته یې د تېرېدو مخه ډب کړي، چې په دې کار سره اروپا هم په دې جرم کې شریکه ده.
دوی رسمي توقیف ځایونو ته چې وسلوالې ملیشي ډلې کنټرولوي انتقالیږي. دا دوی ته د عاید یوه منبع ده. پناه غوښتونکي شکنجه کیږي او دوی ته مجبوریږي چې خپلو کورنیو ته زنګ ووهي، او کورنۍ هم د دې ناوړه شکنجو شاهدان دي. مثلا پر میرمنو جنسي تیری کیږي، دوی ډبل کیږي او سخته شکنجه کیږي.
اروپایي مشران داسې ښیي چې د پناه غوښتونکو د شمیر کمیدل د پناه غوښتونکو ضد ځواک په وړاندې د مبارزې لاره ده.
تر څو چې اروپایي ټولنه د پناه غوښتونکو په اړه په پالیسیو کې اصلاحات رانولي او تطبیق یې نه کړي، د پناه غوښتنې مسله به د اروپایي هیوادونو لپاره د یوې ستونزې په توګه پاتې وي.
جرمنی په 2015 کال کې شاوخوا 1 میلیون پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی دی، چې په دې کار سره د ښې اړخ ملت پالو سره ملاتړ زیات شو او صدر اعظم میرمن انګلا مرکل شهرت یې تاوان ورسوه او د رایو په بیه تمامه شوه.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف پر خلاف د اداري فساد تورونه او وروسته د سترې محکمې د یو حکم پر اساس د آمدندو لپاره د هغه نه وړتیا هغه پیښې وې چې په 2018 کال کې د هغه هیواد سیاست تر اغیز لاندې راوستلی و. په ورته وخت کې د تورونو لمخې له اسلامي تنلارو سره د پاکستان اړیکې د هغه هیواد او امریکا ترمنځ د کړکیچونو هغه ټکی و چې د تیرو کلونو په څیر په دغه کال کې هم درلود. د امریکا غاک خبریال ایاز ګل په همدې اکله رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
دغه سیاسي ګډوډي هغه وخت پیل شوه چې سترې محکمې د یو حکم په ترڅ کې نواز شریف په بهر کې د هغو پانګو پټولو لپاره له خپلې دندې ګوښه کړ چې د 2018 کال د پاناما په اسنادو کې خبرې شوې وې.
فیصله مې
د دې حکم ټکی هغه سپکو خبرو ته ورته دي چې زموږ سیاسي مخالفین یې زموږ پر خلاف کوي. زه په څرګنده وایم چې دا زما محاکمه نه ده، بلکې د یو چا لخوا زما ځورونه ده.
پوځي چارواکو له دغو تورونو انکار وکړ. ځینو شنونکو وویل چې دغه قضایي اقدام د شریف د هغو هڅو په نتیجه کې وشو چې د پوځ د اغیزې د کمولو لپاره ملکی واکمنی کلکه کړي. د شریف سیاسي مخالف عمران خان چې دغه حقوقي مبارزه پر مخ یوړه د محکمې دغه حکم وستایو او هغه ادعاګانې رد کړي چې پوځ د دې قضیې
د پاکستان په تاریخ کې د جولای 28مه یو مهمه ورځ ده، ځکه چې نه یوازې سترې محکمې د دندې لپاره د یو ځواکمن سړي وړتیا باطله کړه، بلکې پوځ د قانون د حاکمیت ملاتړ وکړ.
د شریف له لیرې کېدو وروسته د هغه ګوند د هغه یو بل متحد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه چې د پوځ لخوا د قدرت د نیولو ګنګوسې پای ته ورسولې. منتقدین وایي چې دغه اوږدې سیاسي ګډوډۍ د هیواد هغه اسلام پالان زړور کړي چې د تورونو له مخې په هند کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او په افغانستان کې جګړه کوي.
د پارلمان دننه دغه بدلون بهرنۍ نړۍ ته بېله شکه دا پیغام ورکوي چې دیموکراسي په پاکستان کې پخه شوې ده او ژوند د کومې کودتا یا پاڅون نه پرته پر مخ ځي.
یو دینی عالم او د هغو پلویانو د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې دین ته د سپکاوي په خاطر د یو وزیر د لیرې کولو لپاره اعتراضونه وکړل چې په نتیجه کې هغه له خپلې دندې ګوښه شو. منتقدینو دغه اقدام توندلارو ته تسلیمېدل وبلل. دې کار نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړه.
پاکستان په خپله خاوره کې ډیرو ترهګریزو سازمانونو ته اجازه ورکړې ده چې شمیر او اغیزې د زیاتېدو په حال کې ده او یو وخت ښایي حکومت تر خپل هدف لاندې ونیسي. You may be the
target. پاکستانی چارواکو دغه اندېښنې بیا اساسه بللې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کندز کې د ټانګو د ګرځول روات لمنځه تللې او پر ځای باندې اوس خلک په رکشاګانو کې سورلی وړي. کندز پخوا د ټانګو په خار مشهور، خو اوس رکشو په خار مشهور شوی دی. پام دی اکلا ګل رحیم نیازمند رپورٹ را لګلې.
څو کاله پخوا کندز د ټانګو یا بګیو په خار باندې مشهور و. له لرې کلو څخه به هم خلک په ټانګو یا بګیو کې خار ته راتلل، خو اوس په دغه خار کې د ټانګو ځای رکشاو نیولې او هر رکشاوان د ورځې تر 0 افغانۍ پورې عاید لري. په کندز خار کې اوس مهال تقریبا تر 4000 پورې رکشاګانې کار کوي چې د خار خلک پکې تګ راتګ کوي. د قندوز یو تن اوسیدونکو زینت الله وایي چې په خوایې ټنګه چلوله، خو اوس یې رکشا اخیستی او هر ورځ له دغه لارې څخه له 500 افغانۍ نیولې تر 0 افغانۍ پورې عاید لري.
په خوا ما د داس موږ ورته باغی وي او پاکستان خلک ورته ټنګه وي، هغه ما کاروبار کوي دي. او اوس خو ډېر مشکله ده ساتلې، اوربش به غختلې او بور کاو خرخره کاو، هغه ډېر مشکله ده. هغه مې خوسک اوس مې رکشا اخیسته ده په قندوز ولایت کې، نو کېږي د ورځې یو 1500 روپۍ. نو دا د رکشا د سکار کوم سه بس صافي کوم او اوبه پیا چوم، بس کله پنچری سي پنچر مان ته وړ مال ته پنچری ني سي، بس خپل غریبي کېږي.
هغه وای چې د ټانګي ګرځول ځکه سختو چې د شپې به هم را پاتې ده او قتل به چې اسیت څنګه ده.
نو هغه کار لږ زره مشکل و. اس سات او بیل اوربش ورکاو به او بو ورکاو داوری کې باندې واسه د څنګه کیو دا یو سړی ته په خوا ضرورت پیښو یا بس یو تکلیف لري مریضی کې یو اس په بیتابو دا نو دا اوس به خې خاصه رکشا خو به خې کاروس چاته سی او ضرورت پیښي بس رکشا دا بس دلته ودرېږي بس مریضی په لور سیګه مطلب ته.
یو بل ټانګیوال جیلانی چې اوس رکشا چلوي وای په لومړیو کې چې قندوز ته رکشا راغلی نو دوی به هر ورځ 2000 افغانۍ مزدوري کوله، خو اوس چې رکشاګانې زیاتې شوي د دوی مزدوري ورسره هم کمه شوې ده.
دې نه مخکې بګیوانی کولم چې کله سره رکشې راغلی نو رکشاوانی کې خپل ډېر خوشاله ستو. واقعیت دا غي سختي دا و چې یو په ښار کې ډېر دوړه جوړېدل پکې او بل تکلیف منګه پکې ډېر، مثال تاری تو خرخر او مثال ځای پاک مثال غختل ستل بم ځان سره ګرځاو ترید بم په بګی کې ځان سره ګرځاو. د دې سہولت دا دی تیل دی سبای چې ټانکیم ډکه کړل ته بیګا پور ان شاء الله کار کوي چې کار وکړ سره او صفایی پکې په کار ده چې مثال یو سواری والا کینی او چې زړه کښو کی کنه رکشا ده.
هغه وای چې په هغه وخت کې یو اس او ټانګه په 8 میلیون افغانۍ اخیستی وو، خو اوس یې رکشا په 200000 افغانۍ اخیستې ده. په قندوز کې دا مهال ټانګي یا بګی نشته، خو د لری پروتو سیمو خلک اوس هم په کلو کې د بیلابیلو چارو لپاره له اسکراچیو څخه استفاده کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځلې بیا واورئ. د هرات پخوانی والی اسماعیل خان ویلی دی چې د بلخ د والی عطا محمد نور برطرفي به د هغه په وینا د هیواد د تجزیه کېدو سبب شي. په هلمند کې د سړک په غاړه د یومان په چاودنه کې اوه کسان وژل شوي دي او درې تنه ملکیان ټپیان شوي دي. دغه پیښه د لشکرګاه او مارجې ترمنځ په لویه لاره باندې رامنځته شوه. د پاکستان د سینا مجلس رئیس په اسلام آباد کې د یو سیمه ایز کانفرنس نه په استفاده پر هغه هیواد باندې د ټیریزم په ارتباط د امریکایي مشرانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ غندنه کړې ده. د پاکستان د پوځ ویان د جمعې په ورځ ویلو چې امریکا او پاکستان زړه انډیوالان دي او انډیوالان هیڅکله هم یو بل ته ګواښونه نه کوي. د شمالي کوریا د خارجه چارو د وزارت ویان د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا وروستۍ پریکړه دغه هیواد په خلاف د جنگ اعلان بللی دی او وایي چې مقصد یې په بشپړ توګه د شمالي کوریا اقتصادي محاصره ده. شمالي کوریا خبرداری ورکړ کوم هیوادونو چې دغه پریکړې ملاتړ کړی دی سزا به ویني او د خپلو او د واقع ذمواري باید قبول کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وای چې په راتلونکي هفته کې به افغانانو ته د تابعیت د برېښنایي تذکرو توضیح کول پیل شي. هغه ویل چې پارلمان د تابعیت د تذکرو په اړه د افغانستان د نفوسو د حوال ثبت د قانون طرحه منظور کړي او جمهور رئیس توشیح کړې ده. په فلیپین کې د شنبې په ورځ د یو سخت سمندري طوفان په تعقیب د سیلابونو د راوتلو له امله په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او په سلګونو کسان له درکه دي. د تلفاتو کچه نن د یکشنبې په ورځ 200 ته لوړه شوه. سیلابونو تر ټولو زیات نقصان د فلیپین په جنوبي ټاپو منډوانا کې رسولی دی. د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مرستیال انډریو مکابي چې د جمهور رئیس ټرمپ او د جمهور غوښتونکو د ګوند د مشرانو تر انتقاد لاندې وایي چې په راتلونکي میلادي کال کې به خپله وظیفه خوشې کړي. نه څولی کلن مکابي سږ کال په مئی کې د اف بی آی سرپرست رئیس وټاکل شو. د لندن زو یا باغ وحش چې د شنبې په ورځ سهار وختي په کې د ماشومانو د لوبو په ځای کې له یوې قهوهخانې سره څیرمه اور لګېدلې او نن د یکشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوی دی. د اور وژنې عملې تقریبا 3 ساعته د اور په مړ کولو باندې تیر کړه. د لندن باغ وحش 0000 ډول ډول حیوانات او مرغان لري او د سیل لپاره هر کال تقریبا 1.2 میلیونه سیلانیان ورځي. او د پیرو پخوانی جمهور رئیس فوجیمیرو چې د لیما په عمومي مابس کې د حبس دوره تیری د شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې روغتون ته یوړل شو چې د وینې فشار یې راښکته شو او د زړه ټکانونې کمزوري شو. 93 کلن فوجیمیرو چې په 2015 میلادي کال کې جنایي محکمې د مالي غبن او اختلاس په جرم قید کړی و د پیرو د موجوده جمهور رئیس پیډرو پابلو کوزینسکي له 3 واره د معافۍ خواست کړی دی.
درنو ویدیم که نیم ساعت دوم خبری پختو خپرونم پا هم دیزی پای تاو رسیده. پا لند شیبو که دری خپرون پیلیگی آوری دل مهیروی و که غواری بیازیل خبرونو آوری او د نړۍ د تازه حال احوال نه خبر شي، نو کولی شي د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو پاڼه پرانیزي، تازه خبرونه هم لوستلی شي او هم اوریدلی شي. تر بیا هم خدای مل شه.